په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زښت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کېدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلیدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله. ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ د دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر رسېدو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لري کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دا زموږ مکاتب چې کوم دا د جنگو علامه له سخه چې دا کوم تخریب سیوی دي، دا ماشومان یې زاید درو فوت لاندې ناست وي، زاید درو سوري لاندې ناست وي، زاید مشکمه وته درو ولي درغه لاندې ناست.
دا راز د خبرونه په دوه منی مې کې به د ازادي رادیو د ازادي واوردون کې ونې خبرونه هم واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو غوړید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې افغانستان کې وخت طالبانو ونیو، د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوي او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. د دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویلي وو چې په تېر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خواده ورو کې ولا کوم چی په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خوا
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل بی وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي
په دغه تمو باندې پوه جوړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان خپل باندې خدا دې کریم مسران دې دغه سي خارج غریب غمه نه تخوللې د دې جمعات به یو مختغل لیستونه ما جوړ کړې ورسې ورسې ولایت مختوري سپار لیست مخسر بل څوک نه جوړي هڅه به وایسته کنه کې نه چې مخ څنګه وو
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټي IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټي یو اعلامیه کې چې د اگست په 8مه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیوالې کمیټي په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړي دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراخته امرستې چې ډېرې دولتي خدماتې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد که څام د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلې وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه ده تاسې وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسې اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او لاس ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډېر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و همدې چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وايي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانانو وژني په اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړي ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا وضعیت په رښتیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نسکې کوریدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کول دي چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او بیرنی مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ په خپل خود ولاړ نه یو بسیاتوت نه یو صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید د افغانستان ضرورتونو ته ځواب نه شو ورکولی.
طالبانو د واک ته رسېدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څېر نورو هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کراشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ذکر دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تېر نظام کې د جمهوري نظام ډېر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده په عین حال کې به دغه پالیسي وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي. که وضعیت داسې وي ولې نړیوال خپله پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپله د اقتصادي ودې لپاره خندې مخکې د فساد شتون ډېر زیات پراخه توګه او په زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خند وو. اوس چې تر ډېره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوي دي، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د هغه کلکې چې د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره پیښ شوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودري او خپل د منابعو څخه باید دته پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بینملي عمل څخه دانه کېږي.
تاسو د خپل منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندۍ کړې دي. ډېر قانون په افغانستان کې استخراجېږي او د طالبانو یوه کورنۍ منبع هم له همدغه قانونو څخه ده، خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. نو څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي؟ یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خودکفا کړي؟
نه، یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېرو سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دی، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال مځکې لرو چې تر اوسه پوره خوړب شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ منابع طبیعي زموږ دغه شیان دي او زموږ دغه سمندرونه او دریا سلیه روزونه دي چې لالهاندې ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدېږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا را واردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابعو څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغې ادعا پاړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 450 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل تازه راپور کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبره کړي چې د ادارې د مارش په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ورسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکنی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه یې خپور کړ او وی ویل هغه ادعاوې ناسمې دي چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو وروستۍ برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 50 استول سوي پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې 50 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی له ځان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیک پاړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا پاړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي. مخکنی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوری ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله یې لیکلي د جمهور رئیس غنی له میرمن سره یوازې $800 د جمهوری ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوي چې بیا ورکې شوي دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او ثبت شوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوي نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوي دي. هڅه مو کړه د دغو اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ایزبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسان اخون په خپله لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تورکل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی له خوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $168 میلیونه وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادعا رد کړه او وی ویل حاضر چې په خپلواک توګه دا تور وڅېړل شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پرلپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل به له اجمل ان نه واورو چې په سټوډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن له نیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له 16مې څخه د اګست تر 15مې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دا روښانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نشي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د ژغورنې مخکې مو واورېدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هېواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان وژني. آی آر سی دغه څرګندونې نن په یو نوې خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او ویلي چې په افغانستان کې د وخت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مې نن مخکې مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې همدې موضوع ته ځانګړې شوې و د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدبختانه داسې بریخي متاسفانه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه
په تیر وطن سره. بخنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونې وي مخکې مو بشپړه مرکه د سره واوري، خو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرېدو ته چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هېڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلا بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي وو، دغه شیان د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به یې درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوري شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجله فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گذاره شوی ده چې دا د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي، پاکستان ته په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې پټه په ولاړې ناتکمیله انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیله پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي و چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول ډاکټر پواد ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن شل زره صابونونه او شاوخوا شپږ زره درسي کیټونه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته وسپارل چې هغوی به یې د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړي وایي د یادو مرستو څخه یې هدف دا دی څو د ښوونځي او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغۍ وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسف له خوا نه د معرف لپاره تقریبا د شل زره په تعداد صابون مدرسو او مکاتبو ته به لیږي د لاس مینځلو د په خاطر، او د 1500 د تباشیر په سپین رنګ کې دا به هم مکاتبو مدرسو ته لیږل کیږي، او 1540 بکسه قرطاسیه، 1515 کیټه د عربي کتابونه د اول نه تر څلورم سن پورې، او همدارنګه د تمریناتو 3 کیټونه هغه هم دي. شپږ زره کیټه کومک کړی ده.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسف د ادارې له لوري له دې مرستې هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به یې د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسف له ادارې غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تخریب سوو ښوونځیو په رغولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوسمهال زیات شمېر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپنا نه لري.
دغه زموږ مکاتب چې کوم دا د جنګو له امله څخه چې دغه کوم تخریب سوي دي، دغه ماشومان یزای در توت لاندې ناست وي، یزای در سوري لاندې ناست وي، یزای مشکه ما وته درولې دغه لاندې ناست وي، چې موږ دغه مکاتب رغول له وسې دغه نو ډیر ضرورت موږ ته درو، او بل دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمې وته دغه سې د وبو پر برابر چې برمې د ټانکی ترول وي. جدي
د پوهنې رئیس دغه راز زیاتوي چې دوی تدوی ورزي وړاندې د پوهنې وزارت له خوا څخه ورته 2,400 د ښوونځیو نوې کتابونه د مړی ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورته راورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوسمهال تر ډیر شو پورې زیاتې ښوونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نوره هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه په ګډه واورو.
سلامونه علیکم، هیلې او احترامات میمنه حکمت یم له پکتیا یو بلسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د جونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ نجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نه شي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې. حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام د چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه اسی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، هغه کې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی اوس، خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وای مکتب دی له شي، بل وای نه دی له کیږي، یو وای قومي مشران نه پرېږدي، بل وای چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي، نو په دې کم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دغه دی وروره چې موږ د ولږې مرستو د نیستې مرستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو. موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې آریان یو.
آزادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه او احترامات وایم. پس له سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغې سره خو دغه کومکونه مرسته خو لږه کیدلی په لیاز دی خدای. دا څه حالات په مونږ راغی، داسې یو بد حالات راغی چې یو نماینده هم نه دی پاتې چې دغه څوک کارټونه لري فعال، او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لږ لاسنیوی کولی، تر اوسه پورې داسې یو نماینده نه دی پاتې.
السلام علیکم، زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. نه د اسلامي حمایت څخه هیله دا ده چې دوی پر دغه افغان مهاجرو باندې د ایران ته چور اوړي، پر دغو پر ظلم باندې غور وسي. او بله خبره دا چې د اوبه ولې موتې ورکول سي، د اوبه باندې باید ټکس کښول سي، افغانستان لپاره پیسې واخیستل سي، چې یو خو به د ملت لپاره وي او یو به د زموږ د دولت لپاره وي. څه سي نو زموږ خپله اړتیا لرو، اقتصاد مو ضعیفه دی. نو بله خبره دا چې باید دا داسې ونه سي چې څه ورته وایي پیسې باید ورته واخیستل سي.
په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې دي. خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو 20 کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د وقت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې ساري حد ته رسېدلې ده. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سر غړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلی وایي دا وبلله ویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د 4 نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له 2 ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم 50 کلن افغان د 4 افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیوه. د اوکراین په ختیځ د دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خونړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریښي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دی خاطه بارانو دي بيخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بن سرده کې عمومي لار بنده ده، د عمومي لار اوبه ویجاړ کړې ده، خراب کړې ده. نو له کومه څخه زموږ د خواست سي د لارو سروې وکړي او وی ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکۍ کلی څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړې دي. مونږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خپرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د ګورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د ګورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دې ولسوالۍ ته دا وسنه نه راغلې. غریبان خلق په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام د شهادت په خیر سیات مشهدی نوم یې سم لا پوان دی. نو دا په بدل کې دا چې لا بونه راغلي دا چې څنګه دا غلي دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځانیو مالي توانونو څخه د هغو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالي ده او ډېر خلک بې ځایه شوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کې سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. ډېر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګوري. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی. بعد بل ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سیده په ځل کې شو پاتې کې څوک نه. نو بیا ویډیوګان نه دي کړی. سخت ویډیوګان هم کېدای شي چې به کړی وي. ما مستر نسته چې ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو. ډېر سلابونه رالو. داسې ځاني تلفات خو اوس نه دي اړولي. نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې بختیار واوښتلو سي. هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي. چې نه چلو بل لري. نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر څه شر شي چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته چلو به څوک نه لري. فلاله سیدي خرابې دي. خوند یې خراب دی. نو زموږ له لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته هیات راولېږي. دلته دا خلکو ستړې ستونزې وار وي او چر سرسی باید ودی نظر ته زر دی ورسوي. نو دا خوښ ته ازادۍ راډیو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکو ته خبر کې چې دلته هیات ورسوي او دلته د حال وګوري د خلکو وګوري د ستونزې وګوري. سینه کې چای او څه کړلی واغې او بو یوړو کته چې شي ود کورونا د خلکو ونړي د خونی ونړي دی د بلونی ونړي دلو. ان په مټ انسانان چا بچت کول سپدې کې تیر تاسو خپل وګورئ. دا سي خي کې ورېدل سي انسان د باندې نه سوي وته لای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی نه نګران ولایت د سمر خیل او سیدون کې د پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمر خیل سیمه کې سیلابونه راغلي. ځمکه خرابې کړې او فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دکانه غریب خلک دي وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله ام د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډېر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي. ځنګلونه یې غه کړي دي. بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره یې خاورې کړه. سړکونه بند دي. پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هیڅ کومک نه دی راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه دی راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر الله د نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیګام دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. لغول او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورم رادیو ازادي کارکونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم.
فهم خبر کوم ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ صاحب، زما د آزادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو او غواړو موږ سره مرسته کو، سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلی، خدای دو کی روغ او جوړ بوئے. ګلولی وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت ی هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاسه ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زنی ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي ډیر بې سرپنا دي، او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواسطی، او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه راوته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي، که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامه ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامه ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه میشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ زخمی اړیکې نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، د کشمشو زخه یې وویستل او له وسکو زخه یې وویستل. چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي، بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دې درمندانو کوټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې توپاني دوړې راغلې، سمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اورېدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر بېلابېلو مسایلو مو ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
نمای سلامونه من احترامات تازه در دو ټولو کارمندانو کارکون کته هله د چشبوی ز محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل سوی د بدبختانه باید وام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشول سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لوی سره د مرسته د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوی ده، نو باید هغو ته ورکول سي. مننه، شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت ټپور لسوالی نه. وروره، دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالۍ له دا وړه راځي، دا خو هسې یو کړاو راځي. دلته وروره، د کلو خلکو په ټولو خپل منځ کې ډېرې سختې لانجې دي. همدې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل منځ کې ورانې هم کړي دي، خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډوډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت ټپور لسوالۍ ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. هسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده، خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل منځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یاد سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسېږي او لږ لږ نه ورکوي کلي لپاره. بعضو کلو ډېر اغسي، بعضو کلو لږ اخلي. ځینو کلو ته صحیح رسېږي، ځینو کلو د نورو کلو سره نمایي کړي دي. ګډوډ حساب دی، نو موږ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا باید ترتیب شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم زما د ټولو څخه دغه یو جهان مننه ده چې زموږ د کوکنارو کښې بند کړی دی، نو د کالکو ته دي او سمه به یې کښېږدي او نرخنامه دې ورته کښېږدي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. باید چې دغه نورو پښتو ته یو سمه به یې ورته کښېږدي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم نصیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی. زه د افغانستان د ټولو خلکو شریف ولس څخه دا غوښتنه کوم چې نور دې په افغانستان کې د هیڅ حکومت هغه حکومت پلوي نه کړي چې هغه په افغانستان کې جنگ غواړي. نور موږ هیڅ هغه حکومت نه کوو چې په افغانستان کې جنگ غواړي. نن په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې نسبتا آرامي ده، خلک په خپل ژوند پوسوي دي، هر څوک تر خپلې کوره کلي کوره په ښه آرامي ځي، ټول هر څه ناموس هر څه مخوندي دي. نور د افغانستان کې موږ د داسې یو هیڅ داسې یو حکومت پلوي نه کوو چې هغه د جنگ پلوي، لکه جبهه د جبهه ده، د چش جبهه ده، پنچیر والا د جیو، هیڅ چا موږ پلوي نه کوو. نور موږ په افغانستان کې د آرام حکومت غوښتن کیو، هغه که امارت یې که جمهوریت یې، صرف موږ د خپل هوسا پرمختللي افغانستان په هیله یو. موږ نه پر بیرغ جنګیږو، پر هیڅ شي موږ نه جنګیږو. نور او پر بیرغ ځان وژنه دا صرف کفر دی. هر څوک چې بیرغ ته کار کوي، نو که بیرغ وای نو اصلي بیرغ خو دغه اسلامي بیرغ دی چې د محمد علیه السلام بیرغ دی، نو باید د دې پلوي وکړو. یو خو موږ څه تور سو زرغون ملي بیرغ دی، بالکل صحیح خبر ده، مګر ځان وژنه پر هغه باندې ایله جاهلیت دی. ځان وژنه باید ونه کړو. اسلامي امارت هم په دې پوه دی چې دا د افغانستان اسلامي بیرغ دی، ټول یې په رسمیت پیژني. نور زه د ټولو افغانانو څخه دا هیله او خواهش کوم د یو افغان په حیث چې نور په افغانستان کې د هیڅ یو داسې حکومت پلوي ونه کړي چې هغه د جنګ پلوي. نور په افغانستان کې موږ جنګ نه غواړو. وسلام.
السلام علیکم، زله پکتیکا ولایت لا شرن نه خبرې کوم. اجی بارو کلا اوسیدونکو، اجی وزیر خبرې کوم. نو موږ په دا ولایت پکتیکا ولایت کې ټولې کلداري چلیږي، موږ دکانداران یو. موږ ډېر نقصان یو، له کابله چې موږ مال نه راوړو، د مارخت پرشي دکان ده، موږ یې په ډالرو په افغانیو راوړو، الی موږ په کلدارو شی خرڅوو. ما د حکومت چې دار هغه د درخواست ده چې موږ په پکتیکا ولایت کې افغانۍ وچلوي. نو موږ په کلدارو ډېر توانی یو، همیشه مال راوړو، بیرته خپل سر نه سو پې جوړولای. نو موږ دا له ټولو حکومت درخواست له چارواکو چې له اماراته چې په ډالر له افغانۍ باید عملي کړي. دا ټول افغانستان ولایتو په 23 ولایتو کې دي، په دا دوه ولایتو کې نشته. نو دا موږ ډېر توانی یو، موږ شمال واخو، هر شی واخو، بیرته خپل روپۍ نه سو پې جوړولای.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ازادي راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت باندې غږ کوم چې د سالنګونو لار چې ډېره خرابه ده، او د څو ولایتونو لار ده، او کله چې موټر پر باندې ځي ډېر زیات خرابیږي هر موټر، نو دغه لاره ډېره مهمه ده. څو حکومتونه تیر شول چا توجه نه ده کړې. نو د دې څخه مویله داره چې د سالنګونو د لارې جوړولو یو پروګرام جوړ کړي او زر تر زره جوړ شي، نو دا به د شمال ولایتونو د خلکو لپاره ډېر سهولت وي.
زما پیغام دا دی ملګرو ملتو ته چې امارت اسلامي هم پر خپل فخواني واقعیتونو باندې ولاړ دی. نن په نوزاد د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ورمز په بازار کې کمپین شروع پر ژرو پر سرو باندې. حتی شل پنځه ویشت کسه ځوانان یې راټول کړي وو، سرونه یې ور وخرول. اسلامي نظام په زور سره دی، اسلام په زور سره راغلی، نو دې ته هیله کوو چې د خپلو زورواکۍ څخه لاس واخلي.
ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. فاصله سلام موږ عرض دادی د طالبانو څخه چې دی د ښځو پر حقوقو باندې بندیز لګولی دی. په اسلامي شریعت کې هم د دې حق سته، او په نوشتی په اصلاحي قانون باندې هم د دې حق سته، ځکه چې زموږ تاسې خوندې او مندې موږ تاسې لیدلی دي چې واری ولوه ډاکټر ته، نو هغه بیا موږ تاسې که څوک پرېږدي لانه کوم وخت چې د دې عملیات کوي یا یو بل د دې مرض ګوري، چې دا مطلق مرض چې د دې دا ګوري چې دغه لاس یې راپورته کوي، دغه د زنانې لاس عورت دی، نو دا چې دا دروژه پرې راپوره کوي، دا فشار یې ګوري، دا که د ملایې که د پیرې که د پکیرې هر څوک چې ورولي، نور دغه رقم مریضان چې موږ خپله مور ما ورسله د ارغنداوي روغتون ته مې ورسله، نو د هغه څخه وروسته د کوم وخته د سترګې عملیات چې ورکوي سپین سرې مور یې ولی زه نه ورسره پېښوم، یا ته به نه ورسره ځې، ته هلته ودرېږه. نو دا چې هغه خپل عملیات خلیت ته نه کړل، بیا یو ساعت وباد یې راویستله. نو دا چې داسې غټ اپرېشنونه یې غټ عملیات چې خو بېخي څوک نه ورسره پېژني، نو دا چې زده کېږي دا ډاکټري زده کېږي، او بل داسې زموږ ته د هېواد دپاره یو شی زده کېږي، دا په مکتب باندې زده کېږي، دا باید ریلا کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولې چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر وایي د دوی پانګې په خصوصي بانکونو کې هم کنګال پاتې دي، چې دې کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې له رئیس حاجي نور الله مبارز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولې اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي، هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغو توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته، ملکی اداراتو ته، په داخلي ښارونو کې، په داخلي وزارتونو کې، حتی ولسوالیو کې، کنډکونو ته، ټولیانو ته، د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلوده. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ، تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې هلته رسوله، او هر ورځ به د موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول، او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه، میوه، ترکاری، ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول، او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومات ده په حفظ مراقبت کې. نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی، او هر نظام سي دي، هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي، د موږ حق په هغه نظام ده، او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی کچیرته د موږ په نظام حق نه وای، نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه، د تیر نظام عواید تجارانو نه، دکاندارانو نه، او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي، وهل کیږي، بندیان کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښي بینو شو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست، هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله، هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو موږ ته، یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خوښي بینو اوسېږو. ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تل د دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د یو هېواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري، موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالره مو دلته پانګونه کړې ده، موږ تجاران هر نظام سره سي د هغوی تر څنګ ولاړ یو، هغوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزې په مبارک میاشت کې یو مصوبه دی پاس ولا، دوی د موږ د مقروضیت ومنه، پاغ مساوبه کې لیکل شوی چې هر څه عجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دي ته دند ورکول سولا دی اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو. دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه راپه دې خوا تر اوسه هیڅ کومه غونډه نه ده سوې. نه د رد جواب راکول کېږي په فعلي وخت کې، او نه هم د داسې څه ویل کېږي چې موږ هغې ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بعضو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کوي، اقتصادي مشکلات وړاندې کوي، د افغانستان کنګل شوې پیسې موږ ته ښي، دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات وایي ستاسو د تیر نظام سره کار کړی، د هغه نه خپلې غوښتنې وکړئ چې هغوی تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي. د مونږ تضمین د اجرا دوه نوع تضمین لرو. یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون دپاره ورزو، تضمین د افر ورته ویل کېږي چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د مونږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړي دي او د هغې حسن اجرا تضمین چې ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو چې مونږ هیڅ نه ستونزه نه لرو. ولې بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته یو ذهنیت سازي کړي، د تجاران د هیواد نزی دوی سرمایه وړي د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي، د موږ هغه پیسې هم کنګل شوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغو ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي. د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوي، هغه توکي مصرف شوي دي، او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي. د بیلګې په توګه وریځې د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پانګوالو دا وریځې اکمل کړي دي، او دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د هغې نه مصرف کوي. داسې نور خوراکي مواد لکه شیدې، لوبیا او دغه مواد چې دوی تر دا دمه د دې نه استفاده کوي. ولې بدبختانه دوی حتی دا هم په ذهن کې نه دي ګرځېدلي چې دغه خوراکي مواد چې موږ استفاده کوو د دې چښتن به په څه حال کې وي، آیا دوی ته حق ورکول سوی که نه ده ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده، د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي، تر څو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی تر څنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د موږ ولس ده، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوي، په دې وطن کې مخدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د طالبانو له مشرتابه څخه د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه راز له نورو اړوندو بنسټونو څخه
د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه باندې غږ کوم. امیرالمؤمنین لکه څنګه چې دی خپله وایي چې د افغانستان تجاران پانګوال دا د یو هیواد اقتصادي ځواک ده. دا څنګه اقتصادي ځواک ده چې تاسو هر ورځ لټی، تاسو هر ورځ تهدیدوي، تاسو هر ورځ اقتصادي ازادي اخلي، دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکوي، د غږ پورته کولو حق نه ورکوي، د خپل شخصي پیسې چې دوی په اختیار کې په بانکونو کې دي، د تاسو سره دي، د افغانستان بانک سره امانت پیسې هېڅ نه راکول کېږي، او دوی خپل عیش نوش کې دي، او د موږ په موادو باندې د بېغمه مزې کې، او موږ په بد حالت کې ژوند کوو. ملل متحد همداسې نور مرستندوی هیوادونو د دوی نه غوښتنه ده چې په دغه عرصه کې جدي پاملرنه وکړي، د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د غږ ورسوي. من سره په دغه عرصه کې هر څه سترته وصل لري، کومک وکړي تر څو وکولی سو د دغه اقتصادي بحران نه راووزو او بیرته د تیر په څیر خپل اقتصادي فعالیتونه جاري وساتو، کارونه په ډیر خوشحالۍ او په ورین تندي سره مخته بوزو.
د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر حاجی نور الله مبارز وو. د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
جگر زنده ونه بغم لبنه مینک ماشتات بیا پناسر رجد جگر زنده ونه بغم لبنه مینک ماشتات بیا پناسر رجد جگر زنده ونه بغم ناستیم ده غم دغدغ پاسا دل و نه مینه دل آسا ناستیم ده غم دغدغ پاسا دیتا سوار